په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازبلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استازبلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویلي دی چې دوی به په افغانستان کې د کورونې او بې ځای شو او د هغو د کوربه ټولنو او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 6.5 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونیو بې ځای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1400 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې دی چې د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې 2 ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لا بیا تنور ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرخه د انګورو واډي ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. د لار له نږدې 1400 رئیس د پاکستان د حکومت د هغه پریکړې په وړاندې چې پر دې لار د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورت او ویزو لرل حتمی وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بند کړي. وخو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لار له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړي د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریز خپل کړي. د کرملین ویاند میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی و. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبې پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه نن شنبې د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمن د شوی موافقه لمخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ایز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگتن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په څه باندې سلو کښتیو حملې کړي دي. دوه کښتۍ ډوبې کړي، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له زنګ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او ځورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی ده. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سي په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیره کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکم کړې ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نام یو بل سند شو او هغه م اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، همغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشری حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. لدی مخکې په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې د روان میلادي کال په پایله د دې خر په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوه او یو شمیر کډوال لنیول کې دورسته افغانستان ته استل شوه. په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغه افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیل نیولې او یې له دې هیواد ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس یې وای نړیواله موضوع را اخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینې تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشي کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تیره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزه په ترنګه کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډیر مقاومت وکړ. د موافقه لمخه اوربند به په دریو پړاوونو کې عملی کیږي. داسې چې په لومړی پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 33 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیرای سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپل مینو ته ستن شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیگانې غونډې اهمیت لدې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د يهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته له هم ژوندې پاتې دي. اسرائیل په تیرو څو باندې 1500 میاشتو کې د غزې پر ترنګ چې حماس ټل په کې واکمنه و پر لپسې هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور لمخه ل شپږ څلوېخت ضرورډیر کسان ووژل شول. حماس ټل او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحو مني. قطر او متحده ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقه خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاد کړه. هغه د دې ستونزو پر د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وي. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 48 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی د سی باید یواکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري. دا کارونه کوي د خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي. سره دې څنګه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بد خبره ده. دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو یو شمیر کسان وای چې په دې ورستیو کې د ټولنیز رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو عکسونه د غول شخصي پانو څخه اخلي او خبري ور باندې کوي. کله خو دا خبري او بس د میرمنې د شخصیت وژنې په مخوي او کله خو هم خپل پخانی عقدې چې لري را برسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلنې پاک له وایي چې د هغې پاک له هغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړي دي چې یو وخت یې ریبار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دوی تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې خپل ځان د خو خودل لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ور پوری کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګ دا آگاهی نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي دا راپارون کې دا په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وخی. دا خبر هم دلته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا ډالره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتره شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظري او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کله چې موضوع ته وګورو دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي تور په هغه باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده چې کېدلې شي داسې یو سشي سره یعنی مخشي او په دې معنی دا چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکړي نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د حقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ورته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړو پوښتنه یې وکړه بیا دسې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې سې دوی دا د موږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې دي خارج له افغانستانه وي بهر وي د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي، یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کیدي، دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره عکس اخیستې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې و، یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي، دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده، څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي، ښځې له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړېږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای، او بیا راځي دغه پاکله باندې نظر ورکړي، تا صورت وای څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورکار کوي دا وینې؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی، چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخته زیات دی، د خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري، خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي، خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي، چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي، دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي، چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده د دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي، دا برعکس د دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي، څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پ ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویل څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغه مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځان نه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې هم څه دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو، او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو، او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې، له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي، که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی وای، هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسور باندې کوي په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي، هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري کارونه لري بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته، هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ د خلکو د بې عزته کولو دپاره د خلکو په زندگی کې دخالت دپاره استفاده کیږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي، متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډېره ښه استفاده کوي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې د یو چا پسې ډېرې زیاتې اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس د یوې نجلۍ عکس پورته کوي بیا لایف نیسي بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره وي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس بیا پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حب په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به د پنده کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځار ته خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتراولي. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې نو ستاسو وظیفه نه ده، تاسو چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشرې؟ خو لکه دا سي معلومیږي چې ست د خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشرې. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره د یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لار ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دې کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکټیو دی، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخواږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنې معاهدات په دې مفهوم چې جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم او حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیوالو سطح باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه چې جوړه یو د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي، د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویل، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي ویل. سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم د یو چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مان دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې. که ته د داسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې، او په غي دنیا باندې تانه به اغه پرده الله پاک لري کې چې په غي کې ستاسو حیا خوندي، بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به احماغه سي په ورځ اخرت باندې ام دغه سي د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بیا حیا کې. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القيامه، چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت به په غي باندې پرده واچوي. دا دی یو دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کړي خزي کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویلي دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی اغسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه دی کړی خو سره ده چې یاد اخی کوم خبر ستا د مزاج خلاف شوی دی یاد اخی کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته در اخلي هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست د نن ورځې په خبرونه کې د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو دا چې زمکا څو ډول حرکت لري د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه زمکا سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعي حرکت ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره تر سره کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځ ته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لړل څخه ده چې په متدل سیمه کې پرته ده د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه شپږ لکه 2600 تنو ته رسیده ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لوی وچې کې پراته دي اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې بلغاریې بوسینی او هرزګونی سربستان کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي څه ناڅه ټول اروپا د پره مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبی سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات واده دلته هیڅ کله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,370 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګیست. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري ژوند کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداری ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چې تش وطن را یادوم ژړا راځي نا. مسافر خړل یا یارا، مسافر پایزار وباسا چې د تلخ کو لو ما. و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر موشنے عالما، مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا. و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی، مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا. مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر خړل یا یارا، مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما. و مسافر کز خبر وای چې بل توندې، مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتلې ونا. مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. و مسافر هاغا غوث چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخوری جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر پنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر